دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه دا
لوستونکو سید سلیمان شاه پرون یک شنبه د 2023 میلادي کال د سپتمبر 11مه د امریکا پر متحده ایالاتو باندې د 2001 میلادي کال د سپتمبر 11مه د مرګانیو بریدونو یو اجتماع کلی زوا د القاعده لخوا د نیویارک پر نړیوال تجارتي مرکز او واشنگتن سره سیرما د ملي دفاع د وزارت د ودانۍ یا پینټاګان باندې په دغو حملو کې د مسافرونکو الوتکو په وسیله په حملو کې مجموعا 2900 کسان وژل شو او څه د پاسه شپږ زره نور ټپیان شو. دغه حملو کې 1900 کسانو چې زیاتره د سعودي عربستان او مصر اتباو برخه اخیستې وه. د همدغو وژونکو حملو په تعقیب ناټو د متحده ایالاتو د پوځ تر مشرۍ لاندې پر افغانستان باندې حمله وکړه او په هغه وخت کې د طالبانو حکومت رانسکور کړ. خو د یوشت کلونو جنگ په پای کې په داسې حال کې چې متحده ایالاتو او متحدینو له افغانستان نه د 2023 میلادي کال د اګست په 11مه خپل ټول پوځونه راوویستل طالبانو بیرته قدرت ونیو. د طالبانو مشرانو له متحده ایالاتو سره د دوحې د توافقنامې لوری ژمنه کړې وه چې د القاعده او داعش په شمول به کومې وسله والې ډلې ته د افغانستان له خاورې نه پر امریکا او یا د امریکا پر انډیوالانو باندې د حملو لپاره اجازه نه ورکوي. خو ځینې څارونکي په دې باور دي ممکن چې القاعده اوس بیرته افغانستان ته مخه کړي. همداراز د اسلامي دولت د ډلې یا داعش د خراسان د څانګې غړو هم په افغانستان کې د مذهبي اقلیتونو او د طالبانو پر هدفونو باندې مرګانۍ حمله پراخه کړې دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس رپورټ ورکړ چې پرون د اکشن به پورس په دې موقع د متحده ایالاتو د جمهور رئیس مرستیاله میرمن کمالا هیرس او د هغه میړو د نیویارک د ښار د 0.5 په هغه سیمه کې له یو شمېر نورو امریکایي شخصیتونو سره یو ځای په یادګاري مراسمو کې برخه واخیسته چیرې چې د القاضي غړو دوالو تکي د نړیوال تجارتي مرکز له شمالي او جنوبي برجونو سره وجنګولې. همداراز جمهور رئیس جو بایدن په پینټاګن کې د سپتمبر 11مې په حمله کې د وژل شو افسرانو په یاد په یادګاري مراسمو کې ګډون وکړ. په متحده ایالاتو کې دا ورځ اوس هر کال د وطن پرستۍ د ورځې او د ملي خدمت د یاد د ورځې په نوم رسمان لمانځل کیږي. تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نه اورئ. د طالبانو حکومت له چین، ازبکستان او قرغزستان سره د سپتمبر په 9مه د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې د قرغزستان او ازبکستان په لاره افغانستان ته د اورګاډي د پټلۍ د غځولو تړون لاسلیک کړ چې د درې واړو هیوادونو ترمنځ د درې میاشتو لپاره په امتحاني ډول یو نوی اقتصادي کوریډر یا دهلیز پرانستل شو. د کورنۍ چارو وزارت په کابل کې د یوې ښځې په شمول دوه پاکستانیان افغانستان ته د 2000 نشه یي ټابلیټونو د قاچاق په تور نیولی دي. د طالبانو سرپرست حکومت د پکتیا والی وروسته له هغې خپلې دندې نه لرې کړ چې د شنبې په ورځ په هغه ولایت کې د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو په سر لانجه راپورته شوه او یو شمېر نجونو احتجاجي مظاهرې وکړې. په داسې حال کې چې د برېټانیې نوی 23 کلن پادشاه دریم چارلس د شنبې په ورځ د هغه شاهي دولت د نوي پادشاه او کاناډا، استرالیا، نیوی زیلند او جمیکا په شمول د مشترک المنافع دیارلسو هیوادونو د دولت د نوي رئیس په توګه لوړه وکړه. د کاناډا د ګلوبل نیوز خبري شبکې د چلونکو له قوله رپورټ ورکړی دی چې په کاناډا او یو شمېر نورو مشترک المنافع هیوادونو کې د برېټانیې د پادشاه د دولت د رئیس په توګه د نقش او رول په باب پوښتنې راپورته شوې دي. همداراز د برېټانیې په څو پخوانیو افریقایي او آسیایي مستعمرو کې هم د ملکې الیزابت د مړینې په اړه مختلط عکس العملونه ښودل شوي دي. ځینې ویلې دي چې دوی د هغې په مړینه ځکه غمجن نه دي چې د استعماري دور یادونه یې اوس هم تازه دي. له لندن نه د امریکا خبریال هنری ریجول په خپل یو رپورټ کې د برېټانیې د شاهي ماڼۍ د یوې مطبوعاتي بیانې په حواله رپورټ ورکوي چې د ملکې الیزابت د جنازې مراسم به بله دوشنبه د سپتمبر په 19مه سرته ورسیږي. دا واشنگتن دی. د سومالی پوځ وایي چې د ځانګړو عملیاتو په دوران کې د مبارک په سیمه کې د الشباب د اسلامي ډلې یو سیمه ییز مشر چې د کراب په مستعار نوم باندې شهرت لره وژلی دی. او الشباب هم په وی بیانی کې ویلي دي چې لس کسان په دغه حمله کې وژل شوي دي او شل تنه نور ټپیان شوي دي. د یک شنبه په شپه په پاپا نیوګینی کې د 8.6 درجو په قوت یو پیاوړې زلزله وشوه. نیوزویک آنلاین رپورٹ ورکوي چې د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د یوکرین د جنگ لامل سیمه ایزو حکومتونو د مشرانو له مخالفت سره مخامخ شوی دی. د روسي د لومونوسکي د ښار د شورا غړو په یو لیک کې چې ښاغلی پوتین ته استولی دی که څه هم چې په مستقیمه توګه د یوکرین جنگ ته اشاره نه ده کړې، خو اشاره تنې لیکلي دي چې روسیا اوس څومره خوفناک او منځوي هیواد باندې بدله شوی. په دغه لیک کې جمهوري ریاست په چوکۍ باندې د دومره زیاتې اوږدې مودې پورې د پوتین په پاتې کېدو باندې هم انتقاد شوی دی. ښاغلي پوتین تیر کال د روسیې په اساسي قانون کې بدلون راوست چې له مخې که وغواړي کولی شي چې د 1945 لمریز کال پورې په قدرت کې پاتې شي. د یوکرین پوځ له روسي ځواکونو نه د حیرانوونکي تاروزي عملیاتو په لړ کې د خارکیف د ښار شاوخوا څو مهم ښارګوټي بېرته ونیول. د ان بي سي تلویزیون پرون د یک شنبه په ورځ خبر ورکړ د دواړو خواوو ترمنځ دا وخت د ایزیوم او کوپیانس په دوو ستراتیژیکي ښارونو کې جګړې روانې دي. خارکیف نه به د روسي ځواکونو وتل د یوکرین په شپږمیاشتني جنگ کې یو مهم بدلون دی. د الجزیرې تلویزیون پرون د یک شنبه په ورځ خبر ورکړ چې د یونان ساحلي محافظینو د ترکیې پر یوې مالبردار کښتۍ باندې چې د ایجین په سمندرګي کې په نړیوالو اوبو کې سفر کاو ډزې کړې دي. دا پیښه په داسې حال کې شوې چې د ترکیې او یونان ترمنځ طبي زیرمو او سمندري حدودو په سر د 1300 اونیو په موده کې کړکېچ زیات شوی دی. د بلوویا په ختیځو سیمو کې د یو غټ وحشي اور د لګېدو له امله 1,02,516 هکتار شنه ځنګلونه سوځېدلي دي. د رویټرز خبري اژانس د یکشنبې په ورځ خبر ورکړ په زرګونو خلک له خپلو کورونو نه تښتېدلي دي. د فرانسې خبري اژانس رپورټ ورکوي چې پرون د یکشنبې په ورځ د جنوبي افریقا په مرکزي برخه کې د یو کان د بند د خرابېدو له امله په سلګونو کورونه اوبه وړي دي. په دغه سیمه کې اوس د لې او خټو سین بهیږي او د یکشنبې په شپه د امریکا د کلوراډو د ایالت د ارورا د ښار په اپارټمان کې د چاودنې له امله په سلګونو کسان بې کوره شوي دي. محلي چارواکو د NBC تلویزیون ته وویل په داسې حال کې چې خلک په بیړه له خپلو کورونو نه تښتېدل، درې کسان لاندې شو او ژوبل شو. چاودنه دومره پیاوړې وه چې ځمکه هم وښورېدله. د خبرونو پای.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنیو سپو 12.89 او 922 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واوري.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونه لومړی رپورت ته
یکشم په امریکا کې د سپتمبر د 11مې ورځې د ټیرریسټي بریدونه یو ویش کلو پوره شو. د چارو ځینی افغان کارپوهان وایي چې افغانستان باندې چې امریکا یو ویش کال د مخه کوم هدف لپاره برید کړو، د 12 وروسته اوس هغه هدف نه دی ترلاسه شوی. خو ځینی کارپوهان وایي په امریکا د القاعده د ډلې په بریدونه کې هیڅ افغان لاس نه لرلو. اکرام شینواری رپورت را لګلې.
دل دښه می ورځ د سپتمبر 11مه پر امریکا د الکیډي د ډلی تروریستي بریډونو یو ښکاله پوره شو. دغه تروریستي بریډونو د ګیډو میشي روسه د امریکا په مشرۍ نړیوالې ترپیزو اکول په افغانستان باندې يرغل وکړ چې په نتیجه کې د طالبانو رژیم رنګ شو. امریکا او متحدین شاوخوا شل کاله په افغانستان کې د نظامی حضور روسه د تیر 2020 میلادي کال د اګست میاشتې په روسي کې خپل ځواکونه له دغه هوا څخه په داسې حال کې وایسل چې دغه ځواکونه د بشپړ وټلو سور از وړاندې طالبان افغانستان کې بیا واکټور سیدل. د نړیوالو چارو یو غوږ کارپو رضا قاسمی امریکا غک سره په مرکه کې ویل چې د امریکا متحده ایالاتو په تیر 12 کې افغانستان کې د زرګونو سرتیرو او میلیاردونو ډالرو په مصرفولو سره هڅه وکړه چې په دغه هیواد کې القاعدي شبکې ته ماتې ورکړي.
امریکا کې بر صدور و نه هوت.
هغه قاسمی ویل امریکا چې افغانستان کې د ازادۍ د پیولې کېدو لپاره دغه هیواد ته راغلی و، د شل کلو تیرېدو وروسته موږ ټول افغانستان کې د ازادۍ لمنځه تللو شهیدان یو. نه یوازې د افغانستان خلک بلکې د سلور برخو څخه درې برخي امریکایان هم په دې نظر دي چې امریکا له افغانستان څخه په وتلو سره د تیرو دوه لسیزو ټول لاس راوړي له خاورو سره خاورې کړي او موږ بیا په هغه ځای کې ولاړ یو چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر د یولسمې څخه د مخه وو
قرار داشتیم.
د پانتون یو اساسي جواز سجادي په دې نظر دی چې امریکا متحده ایالاتو پر افغانستان باندې د دې لپاره بلید کړی و چې هغوی چې د سپتمبر د یولسمې ورځې په بریدونو کې مخامخ کیږو او په دغه هیواد کې د القاعدې د ډلې مرکزونه او د تروریستي او افراطي ډلو څخه د دې ډلې ملاتړ بلمنځه یوسي. ښاغلی سجادي وایي چې په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو هدف د ډیموکراسۍ د اساساتو ټینګېدل او د مدني ټولنې ته پراختیا ورکولو، خو د عراق جګړې او افغانستان کې پراخه اداري فساد د امریکا د زختو زیاتو منابعو له لاسه وتلو سره سره دا هدف ترلاسه نه کړی شو.
ایالات متحده دقیقاً از
ښاغلی سجادي ویل د امریکا متحده ایالاتو دقیقا له کوم ځای څخه چې پیل کړی و په هماغه ځای کې پرېښود. د شرکلونو حضور څخه وروسته ځواکونه له افغانستان څخه ووتل. په داسې حال کې چې ګورو طالبان بیا واک ته رسېدلي او سختدریزې ډلې بیا هم افغانستان کې حضور لري. د ایمن الظواهري وژل کېدل د کابل په زړه کې دا په اثبات رسي چې د طالبان او القاعدې ترمنځ اړیکې همداسې په خپل ځای دي او د القاعده مرکزونه له منځه نه دي تللي. د سیاسي علومو یو استاد رامش سالمي وایي چې د 2001 میلادي کال وروسته داسې ګڼل کېده چې امریکا به د تروریزم سره په مبارزه کې د قدرت له موضع کار واخلي، خو د متحده ایالاتو د ځواکونو وتلو د نړیوال تروریزم سره په مبارزه کې د امریکا د ستراتیژۍ د بې ثباتۍ څرګندونه کوي. دی وایي چې همدا علت دی چې افغانستان بیرته د 2001 میلادي کال د مخه حالت ته ستون شوی. خو د سیاسي چارو یو کارپوه عبدالحق حماد په دې نظر دی چې افغانستان د 2001 میلادي کال وړاندې اوس هم په نړیوالو قضایو کې تل خپل بې ترپی ساتلی ده. ښاغلی حماد د افغانستان څخه نړۍ ته د خطر په اړه وایي چې فکر کوي دا ډول انګیرنی د ستراتیژیکي اهدافو لپاره یوې بهانې په توګه کارول کیږي. د سیاسي چارو دا کارپوه وایي چې یو ویش کال وړاندې هم طالبان حکومت د امریکا د تورونو په اړه د یو دریمګړي لخوا د لګېدلو تورونو سپیناوی غوښته او اوس یې هم دریس هم دادي.
اوس هم افغانستان د اوسني وضعیت په کتو سره پالیسي دا ده چې په دغه سي قضایاو کې لکه څنګه چې د دوحې په تړون کې اسلامي امارت ویلي دي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې افغانستان د یو جهاد په ګټه دی بل چا په خلاف یا په نفع وکړول سي. دا سیاست په افغانستان کې په خو هم ناکام او آینده به هم ناکامي.
په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپوه طارق پرهادي په دې باور دی چې د سپتمبر د 11مې په پیښو کې هیڅ افغان ښکېل نه و. هغه هیله خو ده چې په راتلونکي کې به هم افغانان په نړیوالو تروریستي فعالیتونو کې لاس ونه لري.
و اما به جهان گوش زدی است.
ښاغلی پرهادي ویل خو نړۍ ته ادونه دازه چې هر یو چې اقتصادي زیاته تیر وهل شي هلته داسې پزار رامنځته کیږي چې افراطیت راشي او د هر ډول تروریزم کاغه داخلي وي او که بهرنی ورته سرتي جذب شي. امریکایي چارواکو له افغانستان څخه د خپل ځواکونو د وتلو پر مهال ویلي وو چې دوی افغانستان ته د القاعدې د ډلې د ځپلو لپاره ورغلي وو او اوس د یو خوا دا ډله کمزوره شوې او د بلې خوا امریکا د افغانستان له بهر څخه هم په خپلو اهدافو د بریدونو توان لري چې د اړتیا پر مهال به ورڅخه کار واخیستل شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، سر له نن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې په نو څپو خپریږي. په منځنۍ صفحه 1.2.0 په لنډو څپو 1.5.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
یک شنبه د سپتمبر 11مه په متحده ایالاتونو د القاعده د بریدونو 20مه کلیزه وه. القاعده پوره 20 کاله مخکې په همدې ورځ د امریکا په دریو نقطو بریدونه وکړل او په زرګونو کسانې ووجل. د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن پرون د امریکا په دفاع وزارت یا پینټاګان کې د دې پیښې قربانیانو ته د درناوي په مناسبت د ګلانې ګېډې کې خودې او وینا یې وکړه. پاموکړی دی رپورټ ته.
متحده ایالاتونو کې د یک شنبه په ورځ سپتمبر 11مه د هغو ترګریزو بریدونو یادونه کیږي چې د القاعده پوری اړوندو کسانو پوره 20 کاله مخکې په نیویارک کې پر نړیوال سوداګریز مرکز د دفاع وزارت پر ودانۍ او په پنسلوینیا ایالت کې درې مسافروړونکي الوتکې وجنګولې او شاوخوا 3000 کسانې ووژل. له دغو بریدونو وروسته متحده ایالاتونو پر افغانستان یرغل وکړ او د طالبانو حکومت چې القاعده ته د پناه په ورکولو تورن و رانکر. د متحده ایالاتونو او نورې نړۍ په ملاتړ په افغانستان کې جمهوری نظام جوړ شو او په سلګونه زره بهرنۍ قواوې په افغانستان کې میشته شوې. خو له څه وخت وروسته طالبانو د افغانستان د جمهوری نظام د ځواکونو او بهرنۍ قواوو په وړاندې جګړه پیل کړه. سحال نړۍ د سپتمبر 11مه په داسې حال کې لمانځي چې طالبان یو ور بیا په افغانستان واکمن دي.
از خانه خود برای بعد از هشت شب یا نه شب مردم حالا چه میکنم؟
خو نړی نن ورځ بیا په افغانستان کې د القاعده او داعش د حضور په اړه اندېښنه لري او امریکایي ځواکونو د جولای په دیرشمه په کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری د ډرون په برید کې وواژه.
د شنبه په ورځ زما په لارښوونه متحده ایالاتونو په بریالي ډول په کابل افغانستان کې هوایی برید وکړ او د القاعده امیر ایمن الزواهری وواژه.
د متحد ایالاتونو جمهور رئیس وویل چې الزواهری د متحد ایالاتونو د ګټو خلاف د ویرې چونې او د امریکا د وګړو کارکونکو او ډیپلوماټانو د وژلو هڅه کوله. د سیاسي چارو شنونکي ماهر محمد که څه هم په افغانستان کې د بی پیلوټ الوتکو عملیات د نړیوالو قوانینو خلاف بولي، خو وایي چې نړۍ په افغانستان کې د ترګرو پښتون اندېښنه لري.
دلیل چې امریکا غواړي دغه کار ته ادامه ورکړي هغه دا ده چې دوی د افغانستان کې د ترګرو د شتون لپاره دوی چې د تشویش لري. دغه د الزواهری وژل کېدل دوه درې میاشتې مخکې په افغانستان کې هم د دې څرګندوي کوي چې طالبان اوس هم لا د القاعده سره په اړیکه او ارتباط کې دي.
په کابل کې د امریکا په هوایي برید کې د القاعده د مشر وژل کېدل ښیي چې امریکا کولی شي په هغه هیواد کې له پوځي حضور پرته د امریکا د ګټو خلاف تهدیدونه لمنځه یوسي. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
سپینې خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینې خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
د امریکا د دفاع وزارت مرستیالی کاتلین هکس د جمعې په ورځ په امریکا د سپتمبر یولسمې د ترګری ریزو بریدونو په یاد په پینټاګان کې په جوړ شو مراسمو کې وویل چې امریکا به هغه امریکایان هیڅ کله یې نه کړي چې په دغو بریدونو کې وژل شول. پام وکړئ د رپورټ ته.
یو ویشت کال مخکې په کال 2001 کې په همدې ورځ الوتکو تښتونکو د څلورو مسافر وړونکو الوتکو کنټرول په لاس کې واخیست او پر امریکایي خونړي بریدونه وکړل. دوی الوتکې په نیویارک کې د نړیوال سوداګریز مرکز په دوو دنګو ودانیو ووهلې. درېمه الوتکه د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون پر ودانۍ ولګېده او څلورمه الوتکه د پنسلوینیا ایالت پر یو کرونده وغورځول شوه. پر پینټاګون په دې ترهګریز برید کې 144 کسان ووژل شول.
د یوې شکاله څلور الوتکې، دوه دنګي ودانۍ، د یو سل 15 سرتیرو او ملکی وګړو په ګډون یو سل 43 کسان دلته د پینټاګان په دی ودانۍ کې مشوي. د وا او یا پرواز الوتکه کې چې پکې 950 خزي نارینه او ماشومان سپاره په دی ودانۍ وغورځول شو. نه او یو ولس دا شمیره به د هر چا په ذهن او زړه کې د تل لپاره پاتې شي.
کیتلن هکس ویل چې د سپتمبر 11مه هغه نیټه ده چې د هیڅ امریکایي بهیر نشي.
دا بریدونه چې اکثره خلک یې ویرجن کړل او ډېرو ته یې قوي هوډ ورکړ، د یوې ویشتمې کلیزې په ورځ د هغه کسانو د یاد درناوی وکړو چې موږ له لاسه ورکړي. زموږ سره یې په بیا ودانولو کې مرسته کړې ده او موږ ته یې روحیه بخښلې ده.
میرمن هکس زیاته کړه چې د پینټاګون کیسه د یو ملت په توګه له خپلې خاورې نه د امریکایانو د دفاع لپاره د ټینګ هوډ کیسه ده.
موږ د 11 سپتمبر په اړه د خلکو انفرادي کیسې بیانو، خو په خپله د پینټاګون د دې ودانۍ او د دې ټولنې کیسه د انعطاف او تجدید کیسه ده، د بیا رغونې د بهیر کیسه ده چې د ایرونا زیږېدلې. په ړنګ شو ځایونو کې د پیاوړي بیا رغونې لپاره هوډ لري. د هغه کارکوونکو کیسه ده چې تل خپلې دندې ته ژمن دي او د سپتمبر په 12مه پینټاګان ته راستانه شول او له هغې ورځې راهیسې هر ورځ د خپل ملت د دفاع لپاره سرښندنې کوي.
پر امریکا په دغو بریدونو کې نږدې 3000 کسان ووژل شول، خو دا له امریکا 2000 کیلومتره لرې له افغانستان سره تړلي بریدونه وبلل شول او بلاخره د 2001 کال د اکتوبر میاشتې پر 1مه د امریکا د هغه وخت ولسمشر جورج دبليو بوش پر افغانستان د پوځي عملیاتو امر ورکړ. برېښنا عمر خیله د امریکا غږ.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 921 کیلو هرتز او لنډ چپې 15515 باندې واوري.
په ګوانتنامو زندان کې تر ټولو پیژندل شوی زنداني 53 کلن خالد شیخ محمد دی چې په امریکا د سپتمبر د 11 د بریدونو اصلي ترا ګڼل کیږي. د هغه د محاکمه بهر یو ځل بیا وزنډې دوه چې دغه هغه کورنۍ مایوس کړی دی چې عزیزانې د 11 سپتمبر په بریدونو کې وژل شوی دی. پاموکړی د رپورټ تا امریکا د 11 سپتمبر یو مهم تر خالد شیخ محمد د 2003 کال د مارچ په میاشت کې په پاکستان کې د ترګریزو فعالیتونو په تور ونیول شو، خو تر اوسه یې محاکمه ځنډې ته لیدا. د خالد شیخ محمد د محاکمې ځنډ د هغه قربانیانو کورنۍ مایوس کړي دي چې خپل عزیزانې د 11 سپتمبر په ترګریز برید کې د لاس ورکړي دي. ایډی بریک نیو ترکانډ دی چې خورې د 11 سپتمبر په بریدونو کې وژل شوی و.
زما په ژوند کې تر ټولو لوی اغیزناک به دا پوهېدل وي چې یو کس دې د کورنۍ غړی وژني او ته هیڅ هم نشي کولی. او متحده ایالاتو ته پرېږدي او دوی ته اجازه ورکړي چې معلومه کړي چې دا څنګه، کله او ولې وشو، او لاسونه دې تړل شوي.
Your hands are tied to an extent.
پدې حال کې چې محمد لاهم په ګوانتنامو کې بندي دي، امریکا په 2011 کال کې د القاعده مشر اسامه بن لادن په عبرت کې وجو او د هغه ځایناستي ایمن زواهری سکل د اگست په میاشت کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د کابل په ځړ کې د ډرون په عبرت کې وجو. خدا چې خالد محمد لا تر اوسه ژوند دي، بریکن ویل چې هغه د ګوري چې محمد د 2 لسیزو راهیسې د امریکا په نظامی توقيف کې دي.
But I knew it was an honor just to be down there and see.
وزنه په دم چې دا د ویار خبره ده چې دلته راشو او خپل قضایي سیستم وګورو او وګورو چې زمون کورنۍ اصل لري. هلمند چې شیخ محمد او د هغه نور ملګرو ته سزا ورکړي.
Cohorts will get their just due.
د ویسکانسن نیو اوسیدونکو ګورډن هابرمن چې پنځه ویشت کلن لوري انډریا د سپتمبر د 11 پرتونې کې وجلې شو، وای چې په عدالت کې ځند هغه او نورې کورنۍ مایوس کړې دي. هبرمن سلور زله ګوانتنامو ته سفر کړی دی.
آی هاف ټو نو
زه به په دې پوه شم. مال هغه سره ژمنه کړې چې زه به دا مسله تر اخره تعقیب کوم او ګوانتنامو همداسې یو ځای وو.
One of those avenues.
هبر مینوئل چې هغه د نیویارک په فدرالي محکمه کې مدني داوا هم کړی دا چې هدف یې دا دی د دې بریدونو مسول کسان د مالی تاوان ورکړي.
Frustrated in the time it's taking to
د دې کسانو په محکمه کې دوه کې چې څومره وخت نیول کیږي مې څه کړی او اوس هغوی ته د بخل کې دوه خبرې هم روانې دي.
There's been discussions of plea bargains now with them.
هبرمن زیاته کړه چې زما لپاره دا مهمه ده چې امریکایان رښتیا وویني چې څه پېښول او څنګه پېښول. نظرانه یوسف سي، امریکا غږ، واشنگتن.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنوریدونکو سر لنن څخه د امریکا جاغ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي. په منځني صفه 1.29.0 په لاندو څپو 1.15.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا جاغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
درنو اوریدونکو دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي د دې په چټکه توګه د واده کوونکو نفوسو د آزاد تجارت سر ساحې متنوع ایکوسیستمونه په ملګرو ملتونو کې په سیمه کې واده لري ورکوونکي ډلې په نظر کې نیولو سره د افریقا لوی صحرا به بل شک د یادونې وړ رول د نړۍ او د نړیوالو ستونزو لکه د اقلیم ستونزې او چلچلن کې هم د غرض د تجارت سایبر او مخ په ود ټکنالوژي کې د مقرر
مقرراتو په بدلون کې رول ولوبوي، لیکن مخکې له دې نه چې دا په بشپړ توګه د خپل مشرتوب موقف په نړیواله صحنه ورپورته کړي، د افریقا لوی سارا باید په یو شمېر خنډونو باندې غلبه ومومي چې د دې د پرمختګ مخنیوی کوي. د دوی ډېر ضروري دا دی چې د کوورنلسوبا د خوړو ناخوندیتوب او خوارځواکۍ ته خاتمه ورکړي. امریکا چمتو ده چې د افریقا په لوی صحرا کې د انډیوالانو سره په ګډه کار وکړي چې د کوورنلس تباهۍ نه بیرته په خپلو پښو ودرېږي او د پراخه او دوامدار اقتصادي فرصت لپاره بنسټ کېږدي، چې د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویلې زموږ د خلکو ژوند اصلاح کړي. موږ پوهیږو دغه وبا په افریقا باندې تباه کوونکی ګزار وکړه، ژوند لاسه ورکړه شو، معیشت ګډوډ شو. په دغه وبا سره څه باندې 55 میلیونه افریقایان د نیستۍ څنډې ته ورټیل وهل شولو. په سختۍ سره لاسته راوړی پرمختګ یې بیرته په شا وتمباوه. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن اویل د موږ افریقایي هیوادونو ته محفوظه موثره کووډ-19 څه باندې 100 میلیونه ډوزونه واکسین او برابر کړل مفت او نور به راشي. امریکا د کال له پیل نه راپه دېخوا هم افریقا ته څه باندې 6.6 میلیارده ډالر بشري او خوړو مرسته استولې ده. بیا هم زموږ افریقایي همکارانو څرګنده کړې ده چې د ستراري مرستې نه په اخوا څه چې دوی واقعا غواړي هغه د کرهنې په تقویه کولو په نوښت په ځان بسیا کولو کې د زیاتې پانګې اچونه ده. موږ د دوی دغو غوښتنو ته ځواب ورکوو. د دې لپاره چې راتلونکي موږ شوی وي په څه باندې پنځو کالو کې به په 10 انډیوالو ملکونو کې 100 میلیارده ډالر پانګه اچونه وکړي او له دې نه 14 په افریقا کې دي او نوی پروګرام چې موږ د متحده عربي اماراتو سره په ګډه پیل کړی دی په ګاز او د سمارټ زراعت په اقلیم په نوښت کې پانګه اچونه ده. افریقا په یو سلسله ساحو کې د افریقایي انډیوالانو سره امریکا په یو سلسله ساحو کې د افریقایي انډیوالانو سره په ګډه کار کوي چې کوشش کوي نوښت او وده څرګنده کړي. په داسې حال کې چې موږ دغه کار وکړو د افریقا د وچې د آزاد تجارت د سیمې په حیث د افریقایانو په مشرۍ دغه پروګرامونه په بشپړ ډول عملي شي، دا به په نړۍ کې 5م ستر اقتصادي بلاک او د افریقایي اتحاد 2023 ایجنډا وي. جمهور رئیس بایدن ویل د منګانو په افریقایي هیوادونو د دغه وچې د پراخه تشبث په روحیه او نوښت باندې عقیده لرو، او که څه هم چې په مخ کې پراته چلنجونه زیات دي په دې کې شک نشته چې زموږ هیوادونه زموږ خلک افریقایي اتحاد موږ دغه کار ته چمتو یو. درنو اوریدونکو دا و د امریکا غږ سره مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
قدرمنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. د خدای په نامه.